ټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې دفاع وزارت وایي چې که د دولت وسلوال مخالفان خبرو اترو ته چمتو شي نو اسانتیاوې به ورته برابرې کړي. لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیري وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. دفاع وزارت وایي کوماندو ځواکونو د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې خپل اهداف ترسره کړي دي. د غور د ولایت د کرنې او مالداري رئیس عبدالتواب طیب نن له خپل موټر چلوونکي سره په یوه چاودنه کې ټپي سوی دی. او په مصر کې یوې پوځي محکمې 6 کسان په دې هېواد کې د قبطي مسیحیانو په کلیساو کې د بمي چاودنو سره د تړاو په جرم په مرګ محکوم کړل. بشپړه خبرونه. دفاع وزارت وایي کوماندو ځواکونو د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي او د اړتیا په وخت کې به د هېواد په هر سیمه کې عملیات وکړي. تر دې مخکې راپورونو کې ویل شوي وو چې له 20 تر 25 کوماندو سرتیری چې د درزاب د محاصرې د ماتولو لپاره استول شوي وو، پرته له کوم پرمختګه بیرته خپلې اډې ته ستانه شوي دي. د دفاع د وزارت ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنیش تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل دا سرتیری د پوځي پلان له مخې بیرته بلل شوي دي.
ما یک ګروپمان دشمن را ضربه زدیم.
دی وایي موږ د دښمن یوې ډلې ته ضربه ورکړه، بله ډله چې د تیښتې په حال کې وه د هوایي ځواک لخوا په نښه شوه. موږ په همدې ډول عملیات پلانوو او د وسلوالو په ځانګړي ډول د داعش ډلې پر ضد مبارزه کې مو ښه نتیجه ترلاسه کړې ده. امریکایي ځواکونو د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ګاونډي فاریاب ولایت په بل څراغ ولسوالۍ کې د داعش یو قومندان قاری حکمت الله او د هغه دوه ساتونکي په هوایي برید کې وژلي دي. بل څراغ ولسوالۍ د جوزجان له درزاب ولسوالۍ سره پر پوله پرته ده. د غور د ولایت د کرنې او مالداري رئیس عبدالتواب طیب نن له خپل موټر چلوونکي سره په یوه چاودنه کې ټپي سوی دی. د غور د امنیه قومندانۍ ویاند اقبال نظامی ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمه ییز چارواکي پر موټر پر سړک کې شودل سوی ماین چاودلی دی. نوموړي ویلي چې د پیښې پر مهال د کرنې او مالداري رئیس دولینه ولسوالۍ ته روان و. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. په مصر کې یوې محکمې 6 کسان په دې هېواد کې د قبطي مسیحیانو په کلیساو کې د بمي چاودنو سره د تړاو په جرم په مرګ محکوم کړل. د دې بمي بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی وو. د 2018 کال د اپریل په میاشت کې د مصر په دوو جلا ښارونو تانتا او سکندریه کې پر کلیساو چاودنې وسوې چې 46 کسان یې وژل. د 2018 کال په دسمبر کې هم په قاهره کې د قبطي عیسویانو په کلیساو کې یوې چاودنې 28 کسان ووژل. د مصر د پوځ د جنایي محکمې لخوا اوسني احکام مقدماتي دي او د مصر د قانون پر بنسټ اصلي حقوقي مقام یعنی قاضي القضات ته استول کیږي. تمه کیږي چې د اذربایجان اوسنی ولسمشر 45 کلن الهام علیف به د دې هېواد د نن ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یوې نوې اوه کلنې دورې ګټونکی سي. د حکومت مهمو مخالفانو ګوندونو دا انتخابات تحریم کړي دي. هغوی ادعا کوي چې دا انتخابات به غیر قانوني او تقلبي وي. په اذربایجان کې اپوزیسیون همدارنګه لویدیځو هېوادونو او د بشري حقونو نړیوالو ډلو د خپلواکو رسنیو خبریالانو او د الهام علیف د مخالفو سیاستوالو او فعالانو د ځپلو له کبله د نوموړي پر حکومت انتقادونه کړي. او د فیسبوک اجرایی رئیس مارک زوکربرګ د امریکا د کانګرس غړیو ته ویلي فیسبوک د روسیې تر ملاتړ لاندې د هغو ډلو سره په مبارزه بوخت دی چې د نوموړي په وینا له دې ټولنیزې شبکې څخه په انتخاباتو او عمومي افکارو د اغیز لپاره کار اخلي. زوکربرګ د امریکا د سنا د تجارتي او قضایي کمیټو یوې مشترکې غونډې ته نن وویل هغه کسان چې په روسیه کې دي کار یې دا دی چې زموږ او نورو انټرنیټي سیستمونو څخه استفاده وکړي. زوکربرګ له دې چې په وینا یې فیسبوک د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د اطلاعاتي عملیاتو په پیژندنه کې ورو عمل کړی پښیماني څرګنده کړه. ده وویل
One of my greatest regrets in running the company is that we were slow.
دی وایي د دې شرکت په پرمخوللو کې زما له تر ټولو لویو پښیمانیو څخه یوه دا ده چې په 2016 کال کې د روسیې معلوماتي عملیات مو ونه پیژندل. موږ فکر کوه دوی به په انټرنیټي حملو کې پخواني تاکتیکونه کاروي چې موږ ونه پیژندل او کمپاین ته مو خبر ورنه کړای سو. د فیسبوک د شبکې اجرایی رئیس په انتخاباتو کې د بهرنیو هڅو د مخنیوي لپاره د فیسبوک د ظرفیت د لوړولو په برخه کې پانګونه مهمه وبلله. نوموړي وویل فیسبوک د مصنوعي ذکاوت له نویو وسایلو څخه د جعلي اکاونټونو د معلومولو لپاره استفاده کړې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ساعت 12 بجې او 15 دقیقې شوې. په دې خبرونه کې چې تر یوې بجې دوام کوي وړاندې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې که د دولت وسلوال مخالفان سوله وکړي نو اسانتیا ورته برابروي. طالبان وایي چې له دولت له بی خوا د سولې خبرې کوي، له بلې خوا عملیات کوي. په دې موضوع د سیاسي چارو له یو کارپو سره خبرې کوو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ګمرکونو په چارو کې د سیاسي او ولایتي چارواکو د مخنیوي پر یوې طرحې کار کوي. د مشرانو جرګې غړي وایي پولیس او د حکومت جګپوري چارواکي د مخدره موادو په خرڅلاو او قاچاق کې لاس لري. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ مخکښ شزي پروګرام هم لرو. زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوی او اف ام 100.5 صفه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي که وسلوال مخالفان سولې ته چمتو شي اسانتیاوي به ورته برابرې کړي، خو که جګړه د حل لاره غوره کړي په وړاندې به یې کلکه مبارزه وکړي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش نن چهارشنبه ازادي رادیو ته ویل افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې بریالي کیږي. په همدې موضوع د رحمت الله افغان د ازادي رادیو په کابل سټوډیو کې نور تفصیل دراوروي. افغان سه مهرباني. بلې افغان صاحب، لکه چې له کابل سټوډیو سره مو تماس قطع دی، د افغان صاحب آواز نه اورو، خو په څو شیبو کې به دا مشکل رفع شي. لکه څنګه چې مې ویل د افغانستان دفاع وزارت وایي که وسلوال مخالفان سولې ته چمتو شي اسانتیاوي به ورته برابرې کړي، خو که جګړه غوره لاره بودلی په وړاندې به یې کلکه مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د ترکیې له ټي آر ټي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي په جګړه کې زیاتې تجربې طالبانو ترلاسه کړې دي. د همداراز ویلي دي چې طالبان چمتو دي چې کلونه کلونه وجنګي شي، خو په عین حال کې د ویلي دي چې دولت له یوې خوا د سولې خبرې کوي او له بلې خوا عملیات کوي د طالبانو په ضد. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو کې طالبانو ته ځینې وړاندیزونه وکړل او هغوی سولې ته راوبلل. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دولت د دغو وړاندیزونو په وړاندې رسمي ځواب نه دی ویلی. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې داسې ښکاري چې د طالبانو په منځ کې په دې موضوع باندې بحثونه روان دي. یو شمېر طالبان غواړي چې د سولې دغو وړاندیزونو ته ځواب ووایي، خو یو شمېر نور چې سخت دریځ دي حاضر نه دي چې د سولې خبرو ته کښېني. فکر کوم چې همدا اوس رحمت الله افغان سره د کابل استودیو سره زموږ تماس ټینګ دی او رحمت الله افغان د موضوع تفصیل وړاندې کوي. افغان صاحب مهرباني.
مننه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک په پیاوړتیا سره افغان ځواکونه د دې وړتیا پیدا کړې ده چې په بشپړه توګه له خپلې خاورې دفاع وکړي او وسلوال مخالفان وځپي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وسلوال مخالفان سوله کوي چمتو دي چې ورته اسانتیاوې برابرې کړي.
هغه کسان چې جنګ کې رښتیا هم د جنګ په مقابل کې د موږ غبرګون دی د خپل خلکو نه، د خپل وطن نه، د خپل جغرافیا نه باید دفاع وکړو. دا د ملي اردو رسالت دی. نو هر چا چې جنگ نه کوي مونږ د هغوی تحرکاتو ته چې د صلح په باره کې مونږ استقبالو.
دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ترکیې له ټي آر ټي تلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي دي دوی په افغانستان کې له کلونو جنګ تجربې ترلاسه کړي دي، لسیزې څه چې په پیړیو به وجنګېږي. ذبیح الله مجاهد د افغان حکومت له لوري دوی ته د سولې په اړه له وروستي وړاندیزه د پوښتنې په ځواب کې له څه ویلو څخه ډډه کړې، خو یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې دوی د سولې په اړه له امریکا سره خبرو ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې فبروري په میاشت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وسلوالو طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو ځل بیا د حکومت له لوري سولې په وړاندیز ټینګار وکړ. د دغه شورا ویان احسان طاهري ازادي راډیو ته وویل دغه وړاندیز د افغان حکومت نه بلکې د ټولو افغان ولس وړاندې.
خو نن طالبانو ته زمونږ غږ کوو بېرته چې که چېرې هغوی افغان ده او په خپله تصمیم نیسي، خو راشي د دې خلکو غږ چې هغه یې د سولې پیشنهاد ده هغوی ته لبیک ووایي او ژر تر ژره دولت سره د مذاکرات د پیل کېدلو لپاره تصمیم ونیسي.
د افغانستان دولت په دې وروستیو کې د سولې د طرحې له وړاندې کولو وروسته هڅې کړې سوله هرې ممکنې لارې طالبان د خبرو اترو میز ته راکاږي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د افغانستان په جګړه کې لښکر لوبغاړو غواړي چې جګړه د حل لاره نه ده او جګړه باید ودروي. د دغه جرګې غړي سالم احمد صالح ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د دوو فارقو نه خاص کړه د امریکا نه چې په جنګ باندې د ملک نور هم تباهي راځي. ښه خبره داده چې هغه ملکونه چې اوس په جنګ کې داخل دي هغې سره مستقیما خبره وکړه د افغانستان د اوسنۍ خوشحالۍ د حل لپاره د شریکو حل لاره پیدا کړي.
ښاغلی صالح زیاتوي نور افغانان له جنګ څخه ستړي شوي دي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
لکه څنګه چې مو د رحمت الله افغان په راپور کې واوریدل د وسلوالو طالبانو یو ویاند ویلي دي چې د افغانستان حکومت له یوې خوا د سولې وړاندیزونه کوي له بلې خوا جګړې ته دوام ورکوي. همدا موضوع مو د بحث لپاره ټاکلې ده. د سیاسي چارو له یو افغان کارپو ښاغلي ودیر صافي سره اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه کړې چې د وسلوالو طالبانو د ویاند دا څرګندونې په یو ډول سولې ته د هغوی تمایل نشي.
کدوی سولې ته تمایل ښودلی وای نو دوی به دا نه ویلي چې افغانستان حکومت غواړي و نه غواړي و وایي جنګ کوو. هغه کار خو دوی هم کوي. هر څوک چې جګړه مار دي دوی وایي چې مونږه جګړې ته ادامه ورکوو لپاره د دې چې که څوک په جګړه کې برلاسی وي هغه کېدلی شي چې مذاکراتو کې امتیاز واخلي. تروسه پورې خو پالیسی د طالبانو د متاسفانه د پاکستان په هدایت باندې همدغسې یوه خبر ده. که دا خبره نه وي نو مهرباني دې وکړي دوی د خپله هغه لیوالتیا د سولې دپاره په واقعي صورت سره وښیي. که بیا د افغانستان حکومت نه منه مونږ به حکومت د افغانستان ملامت په دې کې وګڼو نه طالبان.
وسلوالو طالبانو وروسته له هغې دغه څرګندونې کړي دي چې د افغانستان دفاع وزارت په ټول افغانستان کې د نصرت په نوم باندې د وسلوالو طالبانو په ضد باندې عملیات پیل کړي دي. فکر نه کوئ چې دغه عملیات بالاخره د دې باعث شول چې په وسلوالو طالبانو باندې یو ډول فشار راشي خصوصا د جګړو په لیکو کې؟
زه فکر کوم چې دا عملیات کنه نو طالبانو دا خبره هم نه کوله. ول چې خپل ځان ضعیف ویني نو ځکه وزي دا خبره کوي چې دا باید دا عملیاتونه کیو دا کارونه کیو دا داسېونه کیو دا غاڅونه کی. نو که طالبان رښتیا هم سولې ته لیواله وي او سوله غواړي چې خپل وطن ته او خلکو ته افغانستان خلکو ته راولي او عملی کی دوی دې عملان ثابت کی چې مونږه سوله غوښتونکي یو او سوله غواړو چې پس له هغې بیا د افغانستان حکومت د سولې لپاره تجویز ونیسي جګړه
پاتې. د وروستۍ پوښتنې په توګه استاد، په داسې حال کې چې افغان حکومت هم د سولې وړاندیز کوي، وسلوال طالبان هم تازه وایي چې حکومت باید جنگ ودروي په شکل د اشکالو دا خبره کوي، څه فکر کوي چې اوس نو د جنگ د دوام په برخه کې څوک چاته د ملامتیا ګوته نیول کېدلی شي یا څوک ملامته کېدی شي؟
د جنگ د دوام په قسمت کې باید چې طالبان دا مسله اومنی چې جګړه مونږ کوو نه افغانستان او یا د افغانستان حکومت او کفرزم د افغانستان حکومت کوي موږ سوله وغواړو او د جګړې ته ادامه ورکړي. واضح خبر ده چې جهان به د افغانستان حکومت په دې کې ملامت کړي او رابه ولي په هغه میز کې چې طالبان حضرت کودلی چې مذاکراتو ته موږ حاضر یو که حکومت د افغانستان حاضر نه شي نو دا به یو جګجلبه حکومت وي او پړاوه په طالبانو باندې نه وي. اما عملا دې دا وکړي تر اوسه پورې کلونه تیر شول چې د افغانستان یو حکومت بل حکومت د کردینه نیولې تر اوسه پورې د سولې نارې وهي. یو طالب هم دا نه دي ویلي چې تاسې جګړه بس کوئ موږ هم بس رهو راځئ بیا سوله کوو. دا ټول پاکستان غږیږي او خارجیان غږیږي نه خپله طالبان.
د سیاسي چارو کارپو پوهاند ودیر ساپی و.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس په هم ناجیه ساپه اقتصادي خبرونه در واوروي.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت له لوري د جلغوزو د راټولولو لپاره نږدې 400 ماشینونه د پکتیکا او خوست ولایتونو بڼوالو ته په واک کې ورکړل شي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره به د بڼوالو ډېرې ستونزې هوارې شي. ښاغلي رستمی د دغو ماشینونو دقیق لګښت په اړه څه ونه ویل، خو په وینا یې چې د جلغوزو د راټولولو لپاره د دغو ماشینونو لګښت د وزارت له بودیجې ورکول کیږي. د کابل په پخمان ولسوالۍ کې د خصوصي سکتور او مرمرو د اتحادیې په نوښت له سلویختو ډېرې فابریکې جوړې شوې دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزین نن ازادي راډیو ته وویل په دغو فابریکو 150 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې د خصوصي سکتور له لورې ورکړل شوی. نوموړي وویل په دې فابریکو کې د مرمرو ترڅنګ د صابون او پلاستیک جوړولو فابریکې هم شاملې دي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,20 افغانۍ، د بوري 1,50 کیلوي بوجۍ 1,080 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1,20 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول 50 سلویخت او 1 لیټر ډیزل هم په 50 سلویخت افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومن 14 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداری 598 افغانۍ.
سمو شغل ازادي راډیو اوري 12:03 شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې د ګمرکونو په چارو کې د سیاسي او ولایتي چارواکو د مخنیوي پر یوې طرحې کار کوي. ولسمشر غنی پرون سه شنبه په خوست کې د مدني فعالانو او ځوانانو سره په کتنه کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو په باب وویل تر هغه چې بندرونه له سیاسي مداخلو خوندي نشي پرانستلې ګټه نه لري. ولسمشر د خوستیو مدني فعالانو او ځوانانو نو غشتنی واوري دی او د حل ډاډه ورکړه. له خوسته د نجبوله الو خیل راپور واوري.
د دوشنبه ورځ نه وخته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوست ځوانانو او مدني فعالانو سره په ناسته کې ویل چې د هیواد په ګمرکاتو کې د سیاسي او ولایتي دستګاو د لاسوهنو د مخنیوي لپاره یو اساسي طرحه تر کار لاندې نیولې چې په درې اونیو کې به یې کارونه سرته ورسیږي. د ویل غواړي د افغانستان ټولې ترانزیټي لارې غیر سیاسي شي او په سوداګریزو مسایلو کې سیاست داخل نشي. ولسمشر وویل داسې ترانزیټي لارې چې یوه ورځ خلاصه او شل ورځې وتړل شي افغانانو لپاره ګټه نه لري.
غلام خان سرش منه ده چې رسمي ترانزیت باندې به بدلي یا وتره د اساسي د ګمرکاتو لاسلم ګمرکات کې به هیڅ ولایتي دستگاه هیڅ سیاسي دستگاه مداخله وکړي.
افغان ولسمشر خزو ته په خوست ښار کې د دوی د پارک د سپارلو په باب وویل چې د پارک د انتقال ټول اسناد د خزو ریاست ته وسپارل شول او په دې پارک کې به یوازې او یوازې متشبث خزې فعالیت ولري. د خوست د متون بابا د غونډیو د سلسله په اړه چې شنې او ځنګلیزې ساحې دي ویل چې د خوست څلور سوه کاله راتلونکی د څلورو کسانو د خوشحالولو لپاره نشي قربانولی. ولسمشر خوست والي ته لارښوونه وکړه هر څوک چې د دې غونډیو د لاندې کولو هڅه کوي عدلي او قضایي ارګانونو ته دې معرفي کړي.
تپه د خوست د ولس ده، د خوست څلور سوه راتلونکی د څلور نفرو د پاره قرباني کوي، هر څوک چې مخه کې درېږي څارنوالۍ او محکمې ته یې.
ولسمشر وویل په خوست کې خلک په اداره کې اصلاحات غواړي، نو د خلکو وغوښتل چې د کار لپاره یو ګډ کمیسیون وټاکي او خپلې طرحې د په دوی باب ورسره شریکې کړي چې په دوو میاشتو کې عملي کړي. محمد اشرف غنی زیاته کړه د خوست د ادارې هغه رئیسان او مسؤلین چې د څلورو کلونو زیاته موده یې تېره کړې هغوی به تبدیل شي. نوموړي په خوست کې د بېلابېلو قشرونو څخه د یوې یو سلو پنځوس کسیزې شورا د جوړېدو وړاندیز تایید کړ او له فعالانو یې وغوښتل چې شورا د تشکیل کړي چې په هرو دریو میاشتو کې ولسمشر سره کتنی ولري.
یو سلو پنځوس کسیزه شورا جوړه کړئ، راستې هر دریو میاشتو ما سره.
افغان ولسمشر د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته لارښوونه وکړه چې ژر تر ژره خوست ته د دویمې درجې تشکیلات او امکانات ورکړي. ولسمشر هیله وکړه چې خوست به نه یوازې د افغانستان په کچه بلکې د سیمې د هیوادونو په کچه په یو وتلي ښار او ولایت تبدیل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان مشرانو جرګې غړي وایي پولیس او د حکومت ځینې جک پولي چارواکي د مخدره موادو په خرڅلاو او قاچاق کې لاس لري. د دې جرګې غړیو په خپل پرونی غونډه کې غوښتنه وکړه چې د مخدره موادو قاچاقبران د ونیول شي او د قانون منګولو ته دې وسپارل شي. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور واوري.
د افغانستان مشران جرګې له مخدره موادو سره په مبارزه کې افغان چارواکي په پاتراتلو تورن کړل او په وینا یې چې یو شمېر پولیس او د حکومت ځینې لوړ پوړي چارواکي د مخدره موادو په خرڅلاو کې لاس لري. د دغې جرګې د دفاعي چارو او کورنی امنیت د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي، د کابل امنیه قومندان، د مخدره موادو سره د مبارزې وزیر او یو شمېر نورو چارواکو په استماعي غونډه کې وویل د محل مخدره مواد د کابل ښار له حوزونه د هوایي ډګر له لارې بهر ته قاچاق کیږي.
صاحب د امنیت ناس یې د تاریخ ته خرچیږي، روین خرچیږي، پوډر خرچیږي، ستاسو دي پاس تاسو مسلک چیشتي ته ولې په دې مورد کې ته خپل پوځي پاک پاتر راغلی ولې د مواد مخدر په مخ خرچیږي میدانونو ته د کابل چې مثال د کابل د شهر څخه خارج ته دغه میدانونو څخه ستاسو دغه او زو د لار میدان او ایت ورزي د مواد مخدر د دې مخنی وي ته ولې کوي تاسو د مواد مخدر په ټولو چارو کې تاسو ټول ناکام راغلی یاست.
پته سیال کې چې تر دې وړاندې د افغانستان له مخدره مواد سره د مبارزې وزارت پخوانیو چارواکو ویلي چې د حکومت ځینې جک پوړي چارواکي د نشه یي موادو کاروبار کې لاس لري. خو د کابل امنیه قومندان محمد داود امین چې د مشران جرګې د سه شنبه ورځې غونډې ته غوښتل شوی و دا یې ومنله چې یو شمېر پولیس د مخدره موادو په خرڅلاو کې لاس لري.
سناتورانو په خپلو سرګندونو کې وویل چې یو شمېر پولیس د مخدره موادو په خرڅلاو کې لاس لري. دا زنه ردو داسې کسان شته، خو زموږ جدي مبارزه روانه ده ترڅو دا کسان د پولیسو لیلیکو لري کړو.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د یو شمېر راپورونو له مخې دا مهال په افغانستان کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمېر له 3 میلیونو اوړي.
په کونړ کې پسرلنۍ مشاعره وشوه. دا ډول مشاعرې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم شوې دي او لا روانې دي. د کونړ مشاعره د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا جوړه شوې وه. په اړه یې له کونړ د روح الله انوري راپور.
مشاعرې ته د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا لومړی خبرې وکړې او په خپلو خبرو کې له شاعرانو وغوښتل چې باید د جګړې، نفرتونو او وژنو خلاف د یووالي، سولې او مینې لپاره کار وکړي. اشراق شیګلی په خپل شعر کې له پسرلی غوښتي و چې دا ځل دی د امن، د ښکلي او رنگین پیغام سره راشي. د نورو تیرو کلونو او پسرلیو په څیر دی په وینو پیل او پایتان رسیږي.
دا
مشر شاعر شیرزمان صادق په پارلمان او د هیواد په نورو مهمو ځایونو کې د قانون ماتونکو زورواکو او خپلسرو کسانو لکړنو پتنګ شوی. له ولس غواړي چې په افغانستان کې د سولې، امن او سوکالۍ مخالف او ځان غوښتونکي له خپل کلي، کور او ټبر وباسي.
یو څوک سه بدرنګه لنډغر کلی کې شتا، بے فکر بے پرهنګه زورور کلی کې شتا، او پاسیګو زو همدا خلک لډل نه وباسو، پاسیګو زو همدا خلک لډل نه وباسو، په مونږه کې هم دغوري مټاور کلی کې شتا.
عبدالوارث سیرت په خولي او زړه راخون کې غږ ترنم وکړ چې پکې د کونړ څپان د سین د مستو څپو شور او د بیغور واکمنانو یادونه شوې وه چې تر اوسه یې له دغو پریمانو اوبو ګټه نه ده اخیستې او هره ورځ د افغانانو کورونه وړي او د دوی ژوند اخلي. د مشاعرې په پای کې فرهنګي شخصیت نظام الدین مالیار شاعرانو او لیکوالانو ته وویل چې جنگ او وژنې ته د ودې ورکولو او د خلکو د راپارولو په ځای دې د سولې او امنیت راوستلو دپاره خپل قلمونه، قدمونه، ژبې او فکرونه وکاروي.
السلام علیکم زرادو آزادو اور دن کو تک سلام علیکم بس تک سلام بھائی دما پیغام برے راست نشر دما پیغام دار جمہور رئیس نا او ڈاکٹر عبداللہ نا او پارلمان وکیلانو نا او وزارت دفاع نا او وزارت داخلہ نا او امنیت ملی رئیس نا ټول نزدا وختنه لرم آیا پاکستان کی توغندی رولی یدی تاسو ول اکسلام نہ خے دویم خبر دادا آیا د منگ مشمان زمنگ خزی زمنگ کورونا زمنگ ہر سے وران کا پکونن وڑایت کی علی کوٹر رالی بمباری وکو زدی دی حکومت لزار یعنی ادی کی بی ہی چپاتی دی او او دروغ وای کی منگ اکسل عمل جواب ورکر اکسل عمل جواب کی منگ تاس د خوانا نه دل دل چاہے تاس یو د پاکستان پوسټ ویشتي یا تاس تو غندی ور خوشی کړي ولی دروغ وای ولی پارلمان تا دی وزارت تا دی تو دروغ وای خدای منه تاسو وای چپاتی استاسو بی گناہ ورونو وجل کی گی نن په کونړ کې د سبب په ننګرهار کې د سبب په نورستان کې د سبب په خوست کې د سبب په پکتیا کې د سبب په کندهار کې د سبب په هلمند کې خدای و منه هغه رسول منه راپور ته شي پاکستان ته یو موټه شو او چې دغه مخنیوی وکړو.
السلام علیکم احمد ایم د لوګر ولایت یاد لري ولسوالۍ اوسیدونکی دیمنګ از لري ولسوالۍ او سرحدی ولسوالۍ دا او ډیر لره پرتال مرکز نه په لره واټن تقریبا په 14-15 کیلومتر په واټن باندې پرته ده او د حکومت هیڅ توجه ورته نشته. اوس دیمنګ یو شمېر زیاتره سربازان او یا اتیا کسه لوګر په مرکز کې پراته دي او هیڅوک یې غم نه خوري. دا یې تلرم میاسته چې پراته دي او زه له لوړپوړو چارواکو نه هیله کوم بالخصوص د لوګر د دانیوي والي نه هیڅ اقدام نه کړی او دا خواران د موږ سربازان در بدر سو وسلام.
زه احمدی د هلمند ولایت د قلایبو سیمه څخه تاسو په اړه څه یم. زه د حکومت ته غواړم چې موږ ته دا کې ورواچوي چې د هلمند رود زموږ مځکې ټولې اوړلې چې حتی اوس کورو ته راورسېدی. دا اولس 13 کال کېږي چې موږ عارضې کوو خو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. نو موږ د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه په کلکه دا غواړو چې زموږ اواز نشر کړي او د هلمند د ولایت د مسؤلینو پورې زموږ غږ ورورسوي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادی رادیو دریز نه دے.
په امریکا کې د مصنوعي ذہانت یا ارتفیشل انټیلیجنس د یو داسې سافټویر پر جوړولو کار روان دی چې د پولیسو په کمرو او څارونکو کمرو کې کارول کیږي چې مشکوک مجرمان او بې درکه شوي کسان عمومي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې اټکل کیږي چې د امریکا پولیس به ژر له دې ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل پیل کړي. څو سټارټ اپونو او د ټکنالوژي کمپنیو د پولیسو د کار د اسانولو لپاره دا سافټویر جوړ کړی دی. په دې سافټویر کې چې د پولیسو د کار د اسانولو لپاره جوړی شي له ځانګړي الګوریتم څخه کار اخیستل شوی دی. دا سافټویر پر هغو کمرو او دوربینونو کې نصب کیږي چې پولیس یې له ځان سره ګرځوي او یا د ښارونو په بیلابیلو برخو کې د څارنې لپاره لګول شوي دي. تر اوسه پورې دا ټکنالوژي په لومړي پړاو کې ده او پولیسو ته لاس پارل شوې نه ده، خو تمه کیږي چې ژر به بشپړه شي او پولیسو ته به وسپارل شي. دا ټکنالوژي به له پولیسو سره د مجرمانو په پیژندلو او د غرس د ورکو شوو کسانو په موندلو کې زیاته مرسته وکړي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې، اوس هم د دې ساعت لنډ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
دفاع وزارت وای کماندو ځواکونو د جوزجان ولایت په دزاب ولسوالۍ کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي او د اړتیا په وخت کې به د هیواد په هر سیمه کې عملیات وکړي. د غور ولایت د کرنې او مالداری رئیس عبدالتواب طیب نن له خپل موټر چلوونکي سره په یو چاودنه کې ټپي شوی دی. په مصر کې یوې پوځي محکمې شپږ دېرش کسان په دې هیواد کې د قبطي مسیحیانو په کلیساو کې د بمي چاودنو سره د تړاو په جرم په مرګ محکوم کړل، او تمه کیږي چې د اذربایجان اوسنی ولسمشر پوش 50 کلن الهام علیف به د دې هیواد د نن ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یوې نوې اووه کلنې دورې ګټونکی شي.
د روان خبرونه په دوام کې مخکښ شزي پروګرام لرو.
مخکښ خزي
بلې در نوردونکو ستړي مشه. تاسې د افغانستان سیمه او نړۍ ورسي خبرونه له ازادي رادیو څخه واوریدل. وړاندې مو د مخکې خزيونی زی خبرونه ته غسیل له همکار مو چو ویل ز یوسف زدران هر کله کوم. در نوردونکو پورستو یو څو کې تاسې زمونږ له رادیو نور رسنوي او ټولنیزو شبکو څخه په افغانستان او پاکستان کې د غنو اعتراضونو پر لتون تحسن خمو او لارینونو په اړه حتمن اوریدلې دي. د حق غوښتلو او د سولې او ثبات لپاره د دغو اعتراضونو سرلاري کڅوم سړی دي، خو څنګه د میرمنو فعال ونده او د غږ بدرګه هغه څه دي چې باید هم پرې بحث وشي. نو د مخکې خزې د نن خبرونې ته مو د همدې تاسو ناسو لمنځه یو فعال میرمن ماریا توتاخیل راغوښتي چې لن نیکه مرغه زمونږ سره په سټوډیو کې د اغلی ماریا خبرونې ته ډیر زیات خیر راغلی. ستړي مشه.
ډیر زیاته مننه. زه هم د خبرونې په سر کې تاسو قدرمنو اوریدونکو ته تاسو ته د زړه له کومې سلامونه نیکه هیله وړاندې کوم او یاړم چې بیا هم تاسو مننه.
ډیر مننه. در نوردونکو هم کولای شي په خبرونه کې را سره ګډون وکړي. خلاغي مخکې د ماریا توتاخیل پاړه درته وایم. هغه په کال 1980 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی. د ادبیاتو او سیاسي علومو په ونځي لوستي. د خپل کارونو ترڅنګ د نجونو او بشري حقوقو په برخه کې فعالیت کوي. خو موږ به نن تر ډیره پورستو حقوقو موضوعات ور سره خبرې وکړو چې مخکې بیان شول. ماریا، کڅوم په جنگونو کې په جګړو کې او کله چې د حق تلفي موضوع وي تر ډیره شاید هم تاسو ته ضربه ورسیږي، سړی وژل کیږي، تاسې میرمنې تر ډیره پاتې کیږي. اما ورستی کوم اعتراضونه چې راپورته شوي دي په دغو کې سمه ده چې تاسو کار کوي، اما د ښځو ونډه کمه نه ده؟
بالکل، دا خو معلومه خبره ده چې نسبت نورو قومونو ته کله هم چې پښتنو د حق غوښتنې غږ پورته کړی ده اکثریت نارینه پاتې شوي دي، او د میرمنو ګډون هلته یا ډیر کم دی یا بیخي نشته دی. مثال مونږه که د پیښور د مبارزې خبره دلته وکړو، هلته هم میرمنې په هغه اندازه نه دي چې موږ وایو چې څومره چې نارینه دي هلته میرمنې دي، ولې بیا هم د قناعت وړ دي؟ ځکه هغوی کې هغه پوهه په هغه سطح کې رسیدلې ده چې یو میرمن د یو ژوندي موجود د یو فعال موجود په صفت د ځان سره ومني، دریم جنس یا دوهم جنس په نوم باندې د خپل د منځه ونه شړي. ولې بدبختانه چې کابل موږ ورته وایو یا افغانستان مختلف ښارونه کې موږ یادې کو چې موږ سره د دې چې د علم او د فرهنګ او د غیرت او د شملو او د جرګو په وطنونو مشهور یو، ولې په هغه ډول یو انسان ته تروسه چې خصوصا میرمنه ده په هغه سترګې نه دي کتل شوي چې باید وګوري. موږ په کابل ښار کې کله هم چې د پښتنو په ننګ باندې غږ پورته کو، تاسو باور کوئ په هغه لاریون کې یو زومه او دوه خویندې زما نورې وي. هغه خویندې هم زما په غراغلې وي چې مثال زما په ډاډ راغلې.
ځکه هم تاسو ته ډیر پام دراړول کېږي او موږ چې نن غږی ګوم په دې برخه کې پام دې موضوع باندې. ستاسو حضور دلته هغه څومره حتمي وو او د خلکو نظر ستاسو په وړاندې څنګه وو؟
زه حیرانه دي ته يم چې کله هم میرمنو باس یا مثال د میرمنو ګډون په سیاسي برخه کې په ټولنیزو برخه کې راځي زمونږ رونه اساسیت ښکار کوي ولې کله هم چې میرمنه په هغه سی یو میدان کې دریږي بیا هر یو پی ویاړي ورته ته ملاله یو ته فلانه یو ته ما ته دا ډېره د جالب ورده نو زما په خپل فکر کله هم چې زه خبر شوم چې مونږ همداسې یو لاریون زمونږ رونه ترسره کوي ما خپله دنده وګڼله یعنی زه دې ته ما ضرورت نه درلوده چې ما څوک واچي یا دې ما څوک وغواړي ما په دې حساب چې دا زما دنده ده که زه نن د خپل قوم دپاره یا د ټولو افغانانو دپاره غږ پورته نه کړم د نن نه وروسته چې کوم نسلونه مخته راځي هغه به دا وایي چې زمونږ مشرانو زمونږ دپاره څه کړي بغیر د بدبختي نه که زلته دلته یو څاڅکی هم کولی شم زه غواړم هغه خپل خلکو ته ورسوم که زما په سر هم تمامېږي که زه پکې ضرر هم کوم زه به په دې میدان کې درېږم همغه و چې دوه خویندې مې نورې وهڅولې مونږ راغلو د پرلت په میدان باندې ودرېدو خپل غږ مو پورته کړ تر ډېره حده پورې حتی د حکومت د پولیسو د ډېرو مقابلې سره هم مخ شو چې پخ کې مونږ په لومړی صف کې وو او کله به هم چې د پولیسو په ځوانانو باندې فشار راوسته مونږ به چې مخته ورته ودرېدو پولیس به خپله شاته شو یعنی دا هغه زه خپله تجربه د دې یعنی چې زه شاهد یم چې زه په دې د خوښۍ احساس هم کوم او ویاړم هم چې زه د دې لاروین یوه برخه هم او د خپلو هغو وروڼو نه هم ویاړم چې مونږ کله چې مونږ هلته ګډون وکړو زموږ سره په څنګ کې ودرېدل مونږ یې سپورټ کړو مونږ یې حمایت کړو یعنی دې ته یې وهڅولو چې تاسو هم حق لرئ
تاسو پیل وکړو وروسته دا جرأت لږ ډېر شو عام شو شمېرې ډېر شو که څه مونږ له هلمند او نورو سیمو رپورټونه درلودل چې هلته د میرمنو ونډه هم په دغو اعتراضونو کې زیاتېدل او دوی حد اقل راووتل وروسته ستاسو پیل څه رنګ راوړ
بالکل کله چې په کابل کې لاریون ترسره شو په سبا باندې یا په همغه ماښام باندې په چمن حضوري کې خیمه ولګېدله د دې خیمې سره سم هفته تیره نه وه چې په هلمند کې د سولې لپاره ناره پورته شوه همدغسې په هرات کې همدغسې په بغلان کې په پکتیا کې په فراه کې او همدغسې نورو ولایتونو خواته پراخېږي د ټولو نه ښه خبره او د ډېر لوی لاسته راوړنې په صفت کې مونږ یادولی شو هغه د هلمند د سولې خیمه وه چې کله زموږ خویندې حاضرې شوې چې خیمې ته چې مو په خیمه کې کینو ځکه د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ستره قرباني چې ورکړې د هلمند خلکو ورکړې د هلمند میندو وویل چې نور مونږ خپل زامن د لاسه نه ورکو لکه ما پیکا یوه مور ولیدله چې ویل ما خپل درې زامن شهیدان ورکړي صحیح ده زه متضرره یم خو زه نه غواړم چې بله مور متضرره شي بله مور خپل زوی خپل رور یا خپل خاوند د لاسه ورکړي
خو په کوزو مظاهرو کې هم دا غږ تر ډیره مطلب اوچتو خلک په غږېدل دلته چې دا ونډه کمه ده او تاسو هم د پام وړ نه ګڼئ اکتفا نه پیکوئ اصلي د نن تصور څه دی د میرمنو په منځ کې د نجونو په منځ کې ولې دوی نه راوځي یعنی علت څه شی دی
خویندې داسې نه دي چې نه حاضرېږي خویندې حاضرېږي ولې زموږ د ټولنې بدبخت بعضې داسې رواجونه دي چې هغه زموږ د خویندو مخه ډب کوي مثال هغه وایي که د کوم زما خور پرلت خیمې ته راشي نو ګواکې زه به د بل نارینه د پیغور د لاندې راشم چې زما خور د نارینه و سره په پرلت کې ناسته یعنې دا هغه غلط انځورونه دي چې زموږ د رونو په اذانو کې ثبت دي یا تاسو د که د پرلت خیمه خو ډېره ستره خبره ده که تاسو د تعلیمي کچه هم په دې برخو کې د خویندو وګورئ ډېره کمه ده یو څوک یو ورور چې ځان ته دا ننګ ګڼي چې زما خور د ښوونځي ته لاړه شي نو هغه د سیاسي فعالیت ته خو قطن اجازه نه ورکوي زموږ خویندې حاضرې دي او تر هر چا ډېرې زیاتې مینه واله دي چې هغوی دې لاړه شي د افغانیت په ننګ باندې د اسلامیت په ننګ باندې د پښتونولي په ننګ باندې د خپل غږ پورته کوي ولې حمایتګر نه لري هغه د کورنیو د خوانه لکه مثال هغه د فشار د لاندې دی وایي چې نه مثال زه ستاسو یو خپرونې ته راغلی وم همدلته د همدې پرلت په اړه ما ته یو ورور زنګ وو ستاسو خپرونې ته زما یې پوښتنه وکړه وایي مساوي حقوق خو غواړي نو ولې نه راوځي د کوره نو ما ورته ما زه خو راوت یم خو زه به تا ته وایم چې ته د خپله لور د کوره راوباسه ته ولې نه راوباسې خو زه خو هغه د خپل نمایندګۍ هلته ناست یم چې ته د ما ورور د ما غږ بدرګه نه کې زما همکاریونه کې خپل لور خور د ما په څنګ کې ونه درې نو یو د ما په غږ څه شی کېږي یعنی دلته د رونه همکاري
دا چې ستونزو حل لپاره مشترکه او ګډې هڅې ضروري دي کله چې دا حالت له کوز پاکستان یا ښکته پښتونخوا سره مقایسه کوي هلته د میرمنو اواز څومره خلک ستاسو اواز ته یعنی یو ډول احترام قایل دي چې حداقل واورېدل شي
ډېر زیات په خبر کې لکه څنګه چې زمونږ خویندې دي هغوی خپل غږ پورته که تاسو باور وکړئ په افغانستان کې هغه خویندې په ملالو باندې مشهوره شوې او کله هم چې زه د فیسبوک د لارې یا د نورو رسنیو د لارې باندې خبرې کوم تاسو باور وکړئ هلته ما باندې هغوی ویاړي یعنی دا هغه حالت اوس شته دی یعنی سټیج موجود دی صرف تنها جرأت پکار دی چې مونږ څه ډول کولای شو میدان ته راوځو د خپل حق دفاع وکړو وکړو یا څه ډول کولای شو چې د رونو قناعت لاس ته راوړو تر څو هغو خپلو خویندو ته د دې اجازه ورکړي، ځکه وخت اوس هغه وخت نه ده. دا خو معلومه خبره ده چې حق هیڅ کول هیڅ چاته په تیاره نه ورکول کېږي، حق په زور اخیستل کېږي، او په زور اخیستل کې صرف یو لاس کار نه شي کولای. زموږ په ټولنه فعلاً په یو لاس روانه ده، که چېرته زموږ خویندې هم په دې کې ملګري شي نو ټولنه چې کله په دواړو لاسو مخکې لاړ شي هغه ستونزې چې نن موږ سره مخامخ یو دا ستونزې به نه.
او تحلیل دا دی چې په جګړو کې تر ټولو ډېر زیات مېرمنو ته زیان مېرمنو ته رسېږي، ځان ته څه ډول برات ورکوي تاسې چې باید هم د تغییر لپاره د بدلون لپاره تاسې هم منډه واخلئ؟
ګورئ، کله هم چې د یو هیواد اوضاع خرابېږي تر لویه ضرر چې رسېږي، اولی دا ده چې زموږ خویندې د تعلیم او د تربیې د برخې بې برخه کېږي، بل کله چې هغه زوی رور خاوند د لاسه ورکوي دای بله ضربه ده چې زموږ خویندو ته رسېږي، او بل هغه حق انساني حقوق چې هغې ته ورکړل شوي دي هغه هم بالکل پایمال کېږي. چې زموږ هیواد د دې ټولو تاریخو شاید ده، تاسو وګورئ کله هم چې په افغانستان باندې بد حالت راغلی ده، جنگ ده، زموږ خویندې تر ټولو زیاته متضرره شوي. نن که د یو کور زه نه وایم چې یو نوایم چې دیو ناز دکړه میرمن به کور تربیه نکی، ولی څه ډول چې اوس دکړه میرمن یو د کورنۍ تربیه کولای شي، ناز دکړه به په هغه ډول ونه کولای شي. زمونږ د اکثرو میاندې د زدکړو پاتې دي، زمونږ اکثرو خويندې د زدکړو پاتې دي. اوس تاسو فکر وکړئ که د یو کور مشري د دې یو چالاسته ولويږي چې هغه په دې پوي نشي چې زه د تعلیم په برخه کې د اولاد سره څه وکم، زه د اسلامي زدکړو په برخه کې د اولاد سره څه وکم، هغه به ټولنې ته څه رقم ځوان چې اوس موږ وایو چې مرد سالاره ټولنه ده، یو څه رقم مرد به وړاندې کړي. نو داسې مرد به وړاندې کوي چې ښځې ته به وایي چې ته حق نه لرې خبرې وکړي، ته حق نه لرې په سیاست کې اوسېږي، ته حق نه لرې حتی په راډیو کې خبرې وکړي، تلویزیون خو ډېره لرې خبره ده. نو خپله په خپله زموږ ټولنه بدبختي لور ته ځي. نو زما هیله همدغه ده چې زموږ رونه باید خپلې خویندې وهڅوي، خصوصا د تعلیم او تربیې په برخه کې، او که تعلیم او تربیې برخه ته موږ ضعیفه یو نو زه باور لرم چې هیڅ شی به ونه شي.
ترمنه مخکې د هلمند یادونه وشوه، عمل ته ځو. قاسم زواک را سره په اړیکه کې دی، په دغو موضوعاتو به چې تاسو پکې فعاله نظر هم لري که پوښتنه لري هغه اخلو. مهرباني را سره. وعلیکم السلام. ستړي مشه.
سلام تاسو ته، سلام محمد قاسم زواک در من را سره پړې غوښتنې
مطلب زواک سب خیر اوسه تل مر سره اړیکه نیولې، مننه چې خبرونه او مهرباني تاسو نظر اورو.
جده مننه کوم وکړ نام خیر خور چې تم دم کړي په دایي تر ځا غونډه کې چې د پښتنو او د سوري په اړه کې دا برخه اخلي. ډېر منندوی وکړ نن په هلمند کې ما چې تېر ورځ هم په دا غونډه کې ځان ناستم، زموږ زیات خوندې په دا خیمه کې راټول شوي وو او د سوري شعرونه یې کول. لیکن نوم چې زه درسته محترم چې په هره غونډه کې که ښځینه افغان موږ ولرو، وکړ نن دا غونډه ډېره ښایسته وي او غونډه دومره خوند کوي چې انسان یې نشي بدر کولی. نو زه درسته صاحب لیکن د غونډه خبرې کول یا غونډه اخیستل په
مبارزه یوازې د سړیو کار دی که ترڅنګ دوی هم باید وي؟ که څه هم تاسو ورته وویلې چې حضور یې حتمي دی او غونډو ته رنګ او ښکلا ورکوي، اما ترڅنګ د مبارزې نه کار سره وغږېږي؟
هم مبارزه باید وکړي، یوازې نارینه نه چې مبارزه کوي، نو ترڅنګ باید ولاړې وي په هره غونډه کې، په هر ځای کې باید موږ سره ولاړې وي. او بس
نه نه خیر اوسې. له هلمند نه مو خپل پیغام را سره شریکو. ستاسو هڅې یې وستایلې په دې برخه کې. بل اوریدونکي ته ورځو چې دا وخت له کومه ځای را سره اړیکه کې دی، ځان خپله معرفي کړئ. ستړي مه شئ.
بلې محترم یوسف زبران، تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته او ستاسو درنې مېلمنۍ ته. قرآن چې پر پیغمبر علیه السلام نازل شو، مخکې دا قرآن پر غرونو و پر مځکې و پر اسمانو نازل شو، بلکه یو انسان ورداشت کوي. او بله خبره دا ده، جناب محمد علیه السلام چې پر پیغمبرۍ مبعوث شو، د مخه ابوبکر ته ونه ویل، عمر فاروق ته ونه ویل چې یا عمر راسه مبارزه وکړو، خپل کور والا ته یې ویل ولا خدای چې زه پیغمبر شوم بالا ما و تا باید مبارزه وکړو، د خوب او یشک او نور په دنیایي کارونه ولاړه. نو معنا دا ده چې هر نر د خپل شي څه باید ووایي چې ما او تاسو مبارزه وکړو. یعنی هر خور هر ورور خور خپل خور ته هر لور هر پلار خپل لور ته باید ووایي، هر خاون خپل شي څه باید ووایي. د سولې د راتګ ورځې دي، خلک سوله غواړي، هغه هم چې زه سوله غواړم باید زما باید تم سوله وغواړي. او فرضاً که فرضاً که نر وژل کېږي ښځې بورې پاتېږي، ښځې کونډې پاتېږي، ښځې بیا پلاره پاتېږي، دا د سوله ښځو وظیفه ده، زموږ ګډه وظیفه ده.
اما په دې برخه کې انتقادونه دا دي چې ونډه خورا کمه ده، غسې لکه ماریا وویل کابل کې هم چې کله د پرلت خیمه ودرول کېدله د ښځو له ډلې ماریاتو تاخیل، یعنې سرلاري و تقریبا په دې برخه کې چې راووتله پیل یې وکړو وروسته پسې، دا ډول پیل نوښت دا څه پیغام لرلی شي او په ټوله کې څومره اهمیت لري؟
دا اسلام چې شروع شو د مځکې پر سر باندې د یو نفره شروع شو، بیا پس یو نفره دوه سوه، بیا درې سوه، بیا پنځه سوه. نن تاسې ګورئ په نړۍ کې اوله سوه میلیونه مسلمانان زندګي کوي، دا پوه پیل په زندګۍ کې دا وچې ژوندي دي. دا نه وخت که نن لږ وي، دا ډېرېږي، دا یو متینې مبارزې و، یو ټینګې مبارزې ته اړتیا لري. او یوه خبره زه بله کوم چې ښځو ته هم دا حق دی چې دوی ټینګه مبارزه وکړي. او عزمې متین ورته پک دا چې دوی نه وایي چې نن موږ یو نفر یو، څوک په اړخ کښې نه لرو، په آینده کښې دوی سره نفر پیدا کېږي، په آینده کښې به نورې خوندې راځي، دوی سره به درېږي. تر عمومي نظر به چې
ډېره مننه که پوښتنه یې هغه مخلو مهرباني.
او پوښتنه مې دا ده چې د سولې سره خو یو نه کوي، تقویه هم پکار دی. فرضاً د دې خور ته یې پوښتنه دا ده چې که چېرې ستاسې سره یو نوکی داسې داسې یو نفر وي اشخاص وي چې نوکی زور یې هم په لاس کښې، فکر نه کوئ چې پر سولې باندې به اغېز وکړي، یعنې رسول هم مابین ته راوړي. او بله خبره دا ده سره په دغه پرلتو کښې که په هرات کښې درېدلي، که په بامیان کښې درېدلي، که په ننګرهار کښې، په هلمند کښې، داسې نور داسې نور د خلکو ملکان یا علما چې په خلکو کښې رول لري هغه هم در سره شامل دي که نه دي.
څومره ښې پوښتنې، ډېره مننه درته به ځواب درکوي ماریا، ستاسو پوښتنې نوټ کړي دي. بل اوریدونکي ته ورځو چې دا وخت راسره دی، ستړي مشئ، په خپرونه کښې راسره یئ. د مخکښې ښځې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ، مهرباني.
السلام علیکم زادران صاحب، تاسو ته او محترمې خور ته سلامونه او نیکې هیلې. آغا امیر د جلال آباد د بیسودو د دینی تاسو سره تماس.
وعلیکم السلام، ډېر زیات خیر راغلی آغا امیر، ستړي مشئ، مهرباني، نظر مو اورو.
زه د خور نه مشخص یو دوه پوښتنې لرم. خور خو ډېر ښه دغه شروع کړی ده، او دا باید ښځې او نور دا ځکه دغه نه دواړه جانبه متضرر دي، هم ښځه هم نارینه. زه زما مشخص پوښتنې پیدا دي چې دوی خو طالبان خو زه یو نظام نه لري، پارلمان نه شته، شی نه شته، خو حکومت دلته نظام ده، پارلمان ده، څارنوالي ده، قضا ده، وزیران دي، کابینه ده. دوی د دولت سره داسې خبرې کړې دي چې دولت ورته اخره عراق باید ولګوي، دولت باندې دا مدني ټولنې باید فشار را وړي، ځکه دا خو دلته خو قانوني اساسي موجود ده، ځکه دوی خو که دا کار ونه کړي طالبان خو هېڅکله نه شي کولی. دا خو مثلا پټ دي په یو ځای کښې، زه یې معلوم نه ده، نظام نه لري. او که دوی چېرته مثلا دولت سره خبرې کړي، دولت نه ولې په کندوز کښې بیا بمبار کوه. د پښتو کښې یو متل دی، وې د یوې سپږې د پارې ټول پوسین ته اور واچوو. نو دا خو بیا ښه خبره نه ده، ځکه هلته به ډېر مشخص طالبان به وي، هغې
لس
کاله اتو کالو ماشومان بد
کړي. مهرباني.
او بل یو سوال ترېنه بل لرم.
مهرباني.
سوال مې دا ده چې که دوی چېرته په کوټه کښې د طالبانو شورا ده، ښه واضې ادرس لري، خاصه شورا کوي، حتی په پېښور کښې ده، په اسلام آباد کښې ده، دغه پرلت کوونکي یا دا تحسن کوونکي دغه دوی یو حیات وټاکي، په ګډه سره لاړ شي، د کوټې شورا سره هلته خبرې وکړي، دوی مثلا مساقلاته ځي یا چېرته ځي، دا خو هغه ټیټې پایې خلک دي، هلته مشران ناست دي، دوی باید لاړ شي، هغوی سره خبره وکړي چې وروره موږ دغه جنګ نور په افغانستان کښې نه غواړو، په افغانستان کښې سول اصلا
چې دوی څومره لاسرسی لري حداقل د غږ پورته کول، دا خپله یو نوښت دی. او دوی وایي چې تر اوسه په همدې باندې به شاید ډېر څه وي او ډېر حساب به وشي، اما دا چې په راتلونکي څه پلانونه لري تاسو به حتمن ځواب درکوي. بل اوریدونکي ته هم ورځو چې د خپرونې په دغه برخه کښې راسره دی ماریا، بېرته تاسو ته راځو، ستړي مشئ، په خپرونه کښې راسره یې، مهرباني. وعلیکم السلام، ځان معرفي کړئ، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې راسره؟
مننه، عبدالواحد متقد کښې م لري.
مهربانی ورور په خیر علی غږ مو هم کڅام بندیږي او مې چې پیغام درڅخه خو ورو مهرباني
او دران ته محترم بلدا غږ کوم پر رتنه چې شروع شوی دي په ځنګړي توګه بیا دې پښتنو په پښتونخوا کې شروع شوی دي دا ډېر مهم هغه لري په ځنګړي توګه خویندوم په دې کې اشتراک مثال دا په افغانستان کې د تلپاتې سلطې لامل شي او تاسو څخه دا هیله کوم چې زمونږ سمسونه د ازادۍ راډیو
دا وړاندیزونه د میرمنو اړیکه در سره وصل د مغږدوم خشو د میرمنو ونډه په دغو موضوعاتو کې اعتراضونه ته تاسو اشاره وکړه څومره مهمه ده د ماریا په څیر یو خور کراوزی او غږ د حق پورته کوي یا د اقل لغ موضوعاتو ته اشاره کوي چې ستونزې څه دي او لغکې خواو څه غواړي دا څومره مهم ده
زبانه محترم هغه ټول افغانان په ځنګړې توګه چې کله ښځې او سړي او ځوانان چې راټول شي بیا تاثیر درلودلی شي انشاءالله
مقامات عمل خورا زیات ټینګار نر ګډه مبارزه نتیجه ورکولی شي او رنگ راوړلی شي پښتون ته کرا شو اتمن تاسو نوٹ کړی او اوردون کې تبنو بک
زما رونو چې کومې پښتنې کړې په سر کو خود ټولو مننه کوم چې هته عقل مونږ ستای او دا نن په ټولنه کې مونږ سره مني چې پرته د مېربنو یعنی هیڅ یو مبارزه کامیابېدلای نشي زمونږ لومړی رور چې وویل چې کېدای شي یعنی ستاسو سره یو داسې څوک واوسي چې هغه قدرتمند واوسي چې مثال د قومونو مشران یا مثال علما ستاسو کار به څونه نتیجه ولري دا یعنی ډېره مهمه او غوره خبره ده په دې چې مونږ باید هیر نه کړو چې زمونږ په هیواد کې کله هم چې سیاسي پریکړې شوې دي د مشرانو په وینا شوې که مونږ د احمدشاه بابا خیره واخلو یعنی پاچایی د خلکو د منځ پورته کېدل او د مشرانو د لارې تعینېدل یعنی دا یو مهمه خبره ده زمونږ په پارلمان کې هم زمونږ سره د علماو نمرونه شته او مشرانو شته زمونږ په خلنه دی راغلي خپل مینی راوستلې ځکه پارلمان د ولس کور ده کوم په خلنه څوکره وغواړو بیا دا د ولس کور نه راځي دا د ولس کور نه راځي هر چا چې په پارلمان کې خپل ځان لیدل دا بدون د دې نه چې مونږ ورته یو خپل راغلی دا زمونږ سره ډیر مشران د ولایتونو موکل چې زاهد لا شهید خپل ژوند لاسه په پرلت کې ورکو هغه د کابل اوسیدونکو نه وو اده خوست نه راغله دی پرلته یعنی د ولایتونو نم خلک دی ترغلو چې بل اخر بعد پښتانه په 14 کې زمونږ رور شهید شو نو دا ډیره ښه خبره ده خو زه به نن په پرلت کې خامخا د دې رور په اساس ولی باندې دا وړاندیز کوم چې کوم په لوی لاسو کولای شو ځنی علما راوغړو یعنی ځنی قومي مشران راوغړو د غوډ لارې هم کومه سولې ته د لارو بر افغان د پاره مونږ څه کولای شو انده یو تر حدا دا کومه وایي دا څنګه یاندا زما مسولیت شو زبده خبره د پرله ټولو غوړي ته وړاندې کوم بل زمنګ بل رور چی ویل طالبانو سره دا څنګه حکومت ګورې زه پرله غړي د حکومت استازي نه دي چې زه د حکومت په نمائندګي وایم ولې د عام وګړي په صفت ویل شم تاسو به ولسمشر تیر مرکه لیدلی زما په فکر د سولې په اړه طالبانو ته داسې وړاندیز وکړ چې د افغانستان په سطح باندې رئیس جمهور نو کړي مکمل هته ورته وي د تور لیست نه تاسو ټول خلاص یې بری یې تاسو کولای شي رقم چې غواړي افغانستان د حکومت سره یو ځای شي راشي ونیسي دغه چوکۍ تاسو ونیسي موږ هم سیل کې حکومت هم وکړي نو وړاندې چې دومره پراخي او په دې سطح یې هغه هم د یو باصلاحیت کس د طرف نه طالب ویل نه مني طالب ته یعنی نور څه ورکی طالب ته د تور لیست خلاصې ته پل چرخی ته نه زی ته ګوانتنامو ته نه زی ته به د حکومت سره یو ځای کې حکومت به تاته د امکانات هم برابرې کو انتخاباتو ته درېږي کو حکومت کې وزیر کې ګار شي کې دا ټول د تا په مخ خلاصې نو ته نور څه واړې کته د افغانستان ځان غړې خدا د تا د پر بهترین وړاندې نه کته د پردی او ګټو ته جنگي نو پردی خو ستاسو حکومت پروا نه لري نه د ستاسو چوکي هغه خپلې ګټي ګوري تاته به چې مات سلمیګه ته جنگ وا دلته د طالبانو هغه دورنګي وس معلومیږي خو که طالب افغانې نورا بشي که نه راځي دغه وړاندې په مقابل کې بنارځي
موضوع سیاسي شوی
بل دا چې یعنی زمونږ رو رول چې کندوز مسلې په اړه ځو ویل نه غواړم بغي په اړه حکومت بخپل آیات ټاکلې او زه دا ځان تاغم نه ورکوم
چې مونږ د اولس خلکو
چې مونږ د پرلت په خیمه کې کینو بیا مونږ د طالب سره په څنګ کې درېګو په شرط دې چې طالب کو غواړي چې د ما حق خوړې شوی دا او زه غواړم چې په دغه دغه قانون ما زه سول کوم مونږ یعنی منځګړي وسیګو د حکومت او د طالب ترمن مونږ د طالبم جدا ځان نه غنو چې موږ یو طالب افغاني او خبره حقي موږ تر سره ولاړ
او ګورته نه فکر کوم حل شوي
او بل د کوټه شورا د پاره دا بهترینه خبره ده د هلمند ځوانان شته دي تر ټولو خيار تر ټولو فعال په جنگ کې لوي شوي زمونږ نه غوم خپويږي چې سوله سره قم راځي بالکل هغه به د دې لپاره تر هلري حتی د کابل نه ځنې ځوانان موږ سره غوړزولي دل چې موږ پروګرام لرو چې د هلمند د سولې د خیمه ځوانان غزنی ته راوغړو موږ د کابل نه ورشو الته یو ځای شو دلته راولو یو کانفرنس اجرا کو ملګر ملتونو ته دغه کانفرنس پرې کړل لیک ویسو بیا یو ځای مثال موږ یو پلان وټړو چې موږ څنګه کولای شو د طالبان د مشران سره
ډیر مننه اردن کو ته بیرته ورزو چې راسره په نوبت کې پات شي وي دي خو ستاسو دازل مهرباني ځان درته معرفي کړه خبرونه ته بخیر راغلی ستړي شي
هلو
مهرباني پاړي کې را سره یې ستړي مشي د ازادي رادیو د مخکې کې ځو نې څخه پرونه اوري
السلام علیکم بدرام صاحب حوالی تخیل سے تاو ټول اور دونکو ته سلامونه احترامات باندې کوم اعلان افتاب دم کوستنه لري کنه
ډیر بخیر اغلی افتاب سب مهرباني
نو اول خو بده دا وایم اغلی تو تخیل چې دا از مونږ د پاره یو یار دی یو فخر دی از مونږ د پاره خاص از ما د پاره یو عقل را وا قهرمان را او زه ډیر فخر کوم ډیر دا سفیان د ځان دي چې مونږ دا سپند دي داسي باجر اته برجسته خوندې لرو چې هغه په ملي سطح باندې د ملي پسونتو سطح باندې د ملي کیام په سطح باندې په ولسی سطح باندې اقدام کوي یو نوښت کوي یو ابتکار کوي یو داسې تحرک رامنځته کوي چې هغه د ولس غږ خلکو ته رسوي بالخصوص د ښځو نمایندګي کوي د ښځو په خاموشي ماتوي نو دا ډېره د فخر بیا خبره ده او را به هم دې ته چې مونږ ورونو ته پاره او ټول افغانانو لپاره دا پکار ده لکه څنګه چې په یو کور کې مونږ خویان دي نه دي هر څوک لري په کور کې کړي خویان دي ونډه نه یې هغه کور نیمګړی دا کور وران دی همدا شانتي یو د مونږ خویان دي چې دي دا د ټولنې یوه برخه ده نکه پهاله ونده ونه لري هغه ټولنه بالکل د نشته حساب د ټولنه اړنګ ده همدا چې کوم دې ته فرصتونه ورکو د دې تر شا ودرې ګو دې لسونه ملاوي ور مضبوط کو چې اسی دګر کې کوي چې په دې دګر کې چې مې دګر کې په هر نمونه یو دګر کې مونږ ان شاء الله لري نه چې مونږ پرې لیکل تر لاسه کړی وي او پرځه پاګل ته وایم چې د خزو وند کوم لري مداخله مبارزه کې څومره رول لري څومره نو دا یو ډیر مهم رول لوبول شي لکه څنګه چې دې لالي تاریخ کومه او تاسو وګورو ځوانان ویني په جوس راوستل هغه ځوانان چې د مرګ سلګي په خوله کې وي ډیر سره پاتې دل کومو وجودونه کې اما دلی فوند د ساوا خپل د دې په غږ باندې د دې په واټاپ باندې هغه انګریزانو ته ماتي ورسول زمونږ خوند دی په داسې ډول مبارزو کې په ځوانانو کې په مړو روحونه تازا کوي او مورال ورکوي ځوانانو ته د دې په وسیله چې دې دا کوي او زه د پښتنې په ورسته کې لرم ازما د خورکاینا چې دې لکه څنګه چې اوس خپل نظر وایم چې زمينه مفیده شوې ده او وخت شرایط مزایم مفیده شوې دي دا همدغه وخت دی چې دینه بل خو وخت نشي چې مونږه خځې مونږه خاندې لره وبر پښتنه کوم پرلتونه روان دي همدغه مناسب وخت ده نو به نظم پښتنه دغه ده چې دې ته څومره د خوشبینه ده او څومره زمينه سازي شي په خصوص د خځو لپاره چې خځې دغه شرایطونه استفاده وکړي او خپل وخت خلکو ورسوي او زما خبره من پښتنه همدغه ده چې نړیواله ټولنه دې دوی غږ ته څومره لیواله څومره انداز په ملي سطح باندې د شوې ده نړیواله کچه باندې د څومره خوځونه د دې
ډیر مننه افتاب صاحب چې له خوښ نمبر سره اړیکې نیولې و ماریا تو تاخیل افتاب صاحب تاسو د کارونو ستاینه کوله تاسو سترګې لوخ کې ډک شوې خیر وو
خو ستونه نه ده په یو د ټولنه کې چې زدران صاحب زديره زیاته د خوشحالي احساس کوم چې زمونږ رونه یعنی موږ ستای او غواړي چې د غوي خويند د غو سره ووسیږي یعنی زما اوه کې د خپګان نه دي د خوشحالي زه د خوشحالي نه د حالت لرم بل دا بالکل زه خوشبينه يم په دې چې جهاني ټولنه هم د تا ماده شوی دی چې افغانان باید پښتانه په خصوص خپل ډول خپل حق واخلي ځکه د ټولو نستر قرباني مونږ ورکړي د ټولو نزيات شهیدان مونږ ورکړي دي ټولو نزيات میاندې مونږ زمونږ تور سره شوی دي نو نور یعنی دا چې په دې اندازې پښتانه راجګي کې لکه پرون چې پیښور کې راجګ شو جهانیان دوی ته خاصه توجه لري او بل دا چې نو زه د خپل روم معنا کوم تشویق ډیر زیات خو زما هیله د ټولو رونو نام ده چې په خپل خویند باور وکي نور هغه وخت رسیدلې ده چې نور باید هر انسان خپل حق واخلي په خاص ډول زمونږ زوریدل ملت چې د تاریخ په وکټو کې و افغانستان دوی ساتلې پاکستان پښتنو ساتلې ولمنن د دوی حالت د پښتنو حالت دلیدل نه ده
ډیر مننه خیر سماریاتو تاخیل درنو اردوونکو د مخکې کې ځخ پرونه دلته پاید رسیدي د پرلط د غمو یو سرلاري ماریاتو تاخیل زمونږ داونه ملمنه و تاسو د خبرې او اوریدل
موضوع من ټاکو نظر تاسو سرګندوي
څوک چې زاس کوي ظلم کوي ستي
کوم زور کړی دا هم څو دا غږ کې دا وکیلان هم
کابل خار کې د غاسي بدونم واخه تاسو به وایئ چې چانو واخلې
هر یک شنبه د سهار له اتنیمو تر نه نیمو بجو میکروفون ستاسو Oh, oh, oh.